نیمایی برخی تا ورسیدو و سالور بجه و دیرش دقیقی دی ستاسی پام راړو د دې سات لنډو خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې شکیل وي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د سمون اداره او چاوي په افغانستان کې د حقوقو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. او چا په یوه تازه خبرپاڼه کې چې نن پر ټویټر خبره شوې ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می د میاشتو ترمنځ په سلو کې 15% زیاته شوې ده. د افغانستان د کرکټ الف یا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش له لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټنګ کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم د درو لوبغاړو له سوسیدو وروسته په یو څلوېښتم اوور کې 213 منډې کړې دي. یعنی افغانستان په یو 50 منډو او بخښې په یو 50 توپونو یو نیوي منډو ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 د شالوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي دا جنگي الوتکې د توماس هارنر بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج له سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزه خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې شپږویشتمه د جمهوریت د تاسیس له 50مې کلیزې سره برابره ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د څو ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې ډیموکراسي په یوه فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان ش شوی وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو لپاره اړتیا وه چې شاهي نظام دې نسکور شي؟ د جمهوریت یو شمېر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهي نظام نور وروست شوی و او هیڅ کار نه کېده، خو یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوري نظام په ړنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصرالله استانکزی وایي د چنګاښ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. استانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د ده باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دموکراسي بیرته نه ده یاد شوې. سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه د دموکراسي او داسي، اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنګي.
د کاغلی استانکزی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه ښي اړخي یا کیڼ اړخي و آزاد فعالیت نشوي کولی. داود خان هڅه کوله چې نظام د یو ګوند د ملي غورځنګ ګوند په نوم چې د واکمنۍ په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړي. له همدې کبله د کین اړخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړای شوي وو. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو، له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل مېلمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت، د جمهوریت د 15 کلنې واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان ودیر صافی او د جرمني برلین فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. صافی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. ښایي د اوریدونکو لپاره مهمه وي چې کله پخوانی شاهي نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کاله مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وئ؟
بله، تشکر. سلامونه بعد تاسو دا چې وایم چې کله چې کودتا د سرطان د 52 کال داود خان کامیاب کړځانته، زما تحصیلي دوره وه او د پراګ په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه. د ډاکټرا لپاره مې کار کاوه خپل
د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې.
بلې، د نړیوالو عمومي حقوقو او بین المللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزس د ډاکټرۍ ولیکو او د هغه باندې مې کار کاوه.
ډېره مننه. نورې پوښتنې به وروسته مطرح کړو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر، تاسو تم خره غلاست وایو. عین پوښتنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب، هغه وخت تاسو چیرې وای؟
مننه. سلامونه اونۍ کې زغه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم، یعنی همغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون. لیکن شپږویشتم د سرطان زمونږ هسې یو مرحله وه چې لومړی سمستر ختم شوی و او موږ تقریبا دا درې ورځې وروسته د اوړي په رخصتي باندې تلو. نو زه څلورم صنف کې وم د پوهنتون.
ډېر ښه اتمر صاحب او صافی صاحب، داسې ښکاري چې تاسو تقریبا د یوې دورې ګمانم چې خلک یاست. ډېر ښه صافی صاحب، راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وی، ډېر زر لیدل شوي چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنۍ پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي، هغه وخت داسې یو انګیزه په محصلونو کې پیدا شوی و چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کاوه او یو تغییر یو بدلون ته اړتیا وه.
په دې مورد کې چې زه د 1946 کال نه په پوهنتون کې د ژورنالیزم په ادبیاتو علوم بشري و خو دغه کې بیا بخش ژورنالیزم ما ولوست او په دې دوه اخرو کالو کې چې 1950 کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه دا د خلکو پرچم خلکو د سولي جاوید په نامه باندې یو ګوند خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نومونه ایښي وو. ګوندونه رسمي نه وو د شاهي زمان و په هغه وخت کې همیشه به خصوصا آخري کال د مظاهرشاه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهرې د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل. نو نړۍ دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد د ترقي و ترقي خواهي نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله. خو تهدیدات وجود درلوده، استخبارات به و او عسکر به د مظاهرو سره روان و اما چا ته یې د بندي کولو دغو لاس نه و اچولی تر څو چې داسې واقعه خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله. څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دوې وهلې. یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته بایي بلل پرچمیان او بل به یې بې عقله دغه شیانو دوام درلود. سم کال کې بیا یو کال نه
صفای صاحب ستاسو ټلیفون قطع قطع کیږي، زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې کینی. اوس مو غږ راځي، اوس هم د مهرباني اوس هم د
نو بلاخره د 50 کال کې زه عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پراګ تلړم تحصیلاتو لپاره او په ماسټری او ډاکټری درس باندې مې شروع کړ چې 1953 کال کې هاشي راډیونه واورېدل چې دا د شپږویشتم د سرطان د 1953 کال داود خان قدرت لاس کې نیولی او جمهوري نظام اعلان کړی.
مننه صافی صاحب. اتمر صاحب، تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی، ځینې د چارو کتون کې داود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای د ځینو کین اړخو پر مټ کړی و چې وروسته بیا هم غوی بیرته د ده په وړاندې په کودتا کې برخه اخیستې وه، دغه مسله څومره پر ځای ده؟ آیا پرختیا هم داود خان د چپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داود خان خپله ډېر ملي محوره شخصیت و، دا یو ریفورمیست و که د ظاهرشاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري، په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډېر په ظلم او په د مخالفینو په ځپلو په بندي کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډېر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و، همدغسې بیا د خپله د داود خان صدارت و، چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه و ورکړ شوی. کله چې په 1947 کال کې داود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهرشاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښته، دا یې جوړ کړه د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړي، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و، رسمی دوی فعالیت نش کوله، لیکن سره د هغې نه دوی تظاهرات اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې و، داود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست، یعنې اصلاح طلب او د ظاهرشاه په وخت کې هم دغه ټول پروژه او کارونه چې تاسو ګوري دا ډیره د داوود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوې دي. او داوود خان د یو شخص او چې دې وشاتو چې وطن ته د یو کار کې خدمت کی بل د خپل ډیر پاک یو انسان یعنی چې تاسو ذهن دې سره نو چې هغه سو استفاده وکړو ډیر منظم با ډیسپلین سره او سره داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر او یو منیجر و په دواړو کې دا ډیر ښه ځلېدلی و. دا چې د چاپیانو نه دې استفاده کوله دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهرشاه د وخت کارونه دا اصلاح کړي مخصوصا د دغه دیموکراسي د دورې په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داوود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي او هغوی سره اړیکې جوړ کړي او دغه کسان اکثریت روشنفکران او چپ د جریان کسانو چې وروسته بیا پس له دې نه چې داوود خان پس له دوه درې کلونه بیا داوود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داوود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي. په افغانستان کې په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړله، مخکې د ظاهر شاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي او وروسته د کمې دغه پنځه کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د پنځو کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا دی چې وایي د غوښتل چې ډېر ژر په چټک دغه اصلاحات پلي کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا ورته آماده نه وه، او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولی چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خودکفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباوه؟
ډېره مهرباني. زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داوود خان کودتا کړې ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کوو بیا بدای افغانستان ته ترقي ورکي و بندو انهار براولي چې براولي چې برانولي. نو ده کولی شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت دپاره کار وکړي، ولې چې دی مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و او چون یو نظامی سړی و دیکتاتور منشانه خصلت هم درلوده او په دې اخره کې د ظاهرشاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملی ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې و او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش په
بلې. صافی صاحب، تاسو سره مې اړیکه بیا لږ څه پرې شوله. صافی صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اتمر صاحب رازم هم دی مسئله تا وقتم دیر زیاد نل رو خو بحثم دیر آباد لری په هر صورت کراش دی موضوع تا یو انتقاد داده چه وی داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کستر بدلونونو ته زمینه برابر کړل چې افغانستان نن رس لډی روغه نتایج یې کړیږي ورسته کودتا وشول بیا له غنه ورسته مجاهدینو جهاد ته مخه کړل د مجاهدینو په بریا سره کورنۍ جګړې پیل شو او ورسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بالاخره طالبان نسکور شول شل کاله طالبانو بیا وسلوال مبارزه وکړل او جمهوریت د پای ټکه کې خو دوه کاله مخکې یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې کچیرې داود خان کودتا نه وای کړی موږ به نن د یو بل سیاست شاهدان یا په افغانستان وضعیت به نن بل ډول وای؟
زما عقیده داسې ده چې داود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنې د سړې جګړې یو قرباني داود خان و. داود خان خو لکه چې ما مخکې عرض کړو یو ملي فکر درلود، دا ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه ته. کله چې دی مسکو ته لاړ هلته بریژنیف سره دې ولیدل، بریژنیف ګیله او شکایت وکړ د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجیان راځي، یعنې په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داود خان ښه ونه لګېده او هملته پاڅېده په مجلس کې بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو باندې ته ډکټې مه کوئ. نو هغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی، داود خان سره داسې فکر دی چې دا یو مستقل شخص دی. او هغه و چې له داود خان راغی دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ، او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړل. لیکن د داود خان په کابینه کې هغسې کسان و لکه جلالر چې دی د کاجیبي نماینده د داود خان په کابینه کې. نو دوی چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، د سوري د پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول د شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه هم دوی ترلاسه کړي دي، نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي. او تغییر څنګه راولي؟ اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي. بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال وو، د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو، دوی سره یو ځای کړل. او بیا دا کسانو بیا ډېر لوی کسانو چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی، یعنې شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کال پورې باید داود خان د قدرت نه لرې کړی شي. او هغه کار شورویانو وکړ.
بله مننه صفی صاحب، سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صفی صاحب، تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګړندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ مهرباني.
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغییرات داود خان راوستل په لپاره د دې چې ګړندی پیشرفتونه مخکې ونیسي. دا خبره نه ده حاصل کې. حاصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو دپاره قانون چا وضع کړ، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه برا وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه و رسوله او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی را کودتا وکړله سپینه کودتا او قدرت په لاس کښې ونیو. بیا جمهوریت لپاره دی چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوري ته چې د خلکو حکومت منځته راشي اعلان کړه چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو. مگر بیا هم دوی تقرری چې وکړي سل دوه سوه ولسوالان یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل. د دې کې د غرب هیوادونه و دوی پرې باندې شکمن شول او دی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړي، سعودي ته سفر وکړي، امریکا ته سفر وکړي، دا هلته په پاکستان باندې بېرته راته او چیره شي او بیا خپل ګوند اعلان کړي وو آینده پروګرامونه و جرګه هیمام یو تختګیر وسله چې خپل پیغامونه پرې باندې عمل شي چې دا کار وشو.
بله صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. په تیرو شلو کلونو کې هم د جمهوریت د ټینګښت لپاره ډیرې هڅې وشولې. جمهوریت ړنګ شو، امارت واک ته ورسېد. فکر کوي چې نور د جمهوریت ګیلم جم شو له افغانستانه؟
اول جمهوریت چې ړنګ شو، پرچمیانو، خلجیانو، کمونستان قدرت ته ورسېدل. بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ او سړې جګړې ته یې ختم ورکړ او روس ته شکست ورکړ، بیا د مجاهدینو حکومت راغله، کنټرول کولی ونیسو. او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی، بیا جمهوریت پروسه شروع کړله. بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوري د لحاظه خلک د افغانستان 93% په سواد باندې خبر نه وو، دوی نشو هضمولی دا تغییرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغلی وو، دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغلل قدرت واخیسته، هغه په کارونو بوخت وو چې نه باید ترقي د جمهوریت ته د رسېدو دپاره یو لاره یې هواره کړې وای، بلکې د زور جزیرې د قدرت هر خوا کښې د مملکت جوړې وې. مغه وو چې طالبان دویم ځل یې وتوانېدل چې په کامیابه شي، وو امریکا په رسمیت وپېژندل، ضمني صورت سره دوه کښې یو سره قرارداد وکړو.
اتمر صاحب، تاسو څه پکې وایئ چې جمهوریت نور له افغانستان نه ټغر ټول شوی؟
زما عقیده داسې ده چې اوس یو بل سړه جګړه روانه ده، د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانه افغانستان د جیو ستراتیژیک له کبله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده. او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمي، که هر څوک واګې په لاس کښې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کېږي. او که دا دغسې یو ملي محور سیاست چې غوره کړي، بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغلو په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی، دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندېږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صافی، چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزې خبرې وکړې.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو فہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان ځوان دنیا فانی ده و چاته پاتا خل ځوانی ده ارمان ده ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خل ځوانی ده و چاته پاتا خل ځوانی ده سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پا